دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوري ز ګالیا رنا نورستانیم د خبرونه په سر کې د افغانستان سیمي او نړۍ د دا وخت خبرونه
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسول سوهل شاهین پرون د پنځشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې د مشران په کابل کې د القاعده د وژل شوي مشر ایمن الزواهری لدیغه کېدونه خبر نو د امریکې د سیاتل ټایمز ورځپاڼې ریپورت ورکړ چې د طالبانو د استازي دا څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د وی بي پیلوټا ډرون الوتکې په حمله کې د الزواهری له وژل نه وروسته د طالبانو د حکومت لومړی رسمي عکس العمل و. امریکایي ماموران په دې اصرار کوي چې هغه د طالبانو د مرستیال سراج الدین حقانی په یو کور کې دیره و. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د الزواهری د وژل نه وروسته لویدیځو هیوادونو او طالبانو ترمنځ اړیکې لا زیاتې ټکنې شوې دي. په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د افغانستان نوي واکمنان له سقوط نه دغه هیواد د اقتصاد د ژغورلو لپاره د عاجلو مالي مرستو په لټه کې دي. طالبانو د متحده ایالاتو سره په دوحه کې ژمنه کړې وه چې د القاعده هغه غړو ته به په خپله خاوره کې پناه نه ورکوي چې پر امریکا او یا د امریکا پر انډیوالانو باندې د حملې په فکر کې. په مقابل کې متحده ایالاتو له افغانستان نه د خپلو عسکرو د راویستلو او پر طالبانو باندې د حملو نه کولو ژمنه کړې وه. خو سوهیل شاهین د پنځشنبه په ورځ په مطبوعاتي بیانیه کې کوشش وکړ چې د متحده ایالاتو په شمول لویدیځو هیوادونو سره کړکیچ کم کړي. په دې مطبوعاتي بیانیه کې لویدیځو هیوادونو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ شوی چې د امریکا په شمول د افغانستان له خاورې نه د هیڅ کم خارجي هیواد په خلاف د حملې خطر نه دی موجود. ورځپاڼه وایي که څه هم چې پاکستاني چارواکو له دې نه انکار کړی چې د امریکې ډرون الوتکې د پاکستان له خاورې نه پرواز کړی و، خو د مطبوعاتي رپورټونو له مخې ویل کېږي چې پر الزواهر باندې د حملې لپاره ډرون الوتکې پاکستان له خاورې نه پرواز کړی و. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. ازبکستان او قرغزستان له چین سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د وصل کېدو د امکاناتو له امله د خپلو اقتصادونو د ښه کولو په باب امیدوار شوي دي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ په تاشکند کې په تفصیل مذاکرات وکړل، خو څارونکي وایي چې د تیرو وختونو ناکامو تجربو ته که وکتل شي نو د دغې پروژې د پیل کېدو او عملنې د بشپړېدو په اړه شکونه موجود دي. په داسې حال کې چې چین د تایوان د شخړې پر سر د خپل پوځي طاقت د ښودلو په خاطر د پنځشنبه په ورځ د تایوان له ساحل سره نږدې نظامي تمرینات پیل کړل، د هند او پاسیفیک د همکارۍ د سازمان غړو ناټو ته د ملګرتوب خواست کړی. د امریکا غا خبریال هنری ریجول له ټوکیو نه خبر ورکړي چین دا تمرینات تایوان ته تا د متحده ایالاتو د سازو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی د یو ورځني سفر په جواب کې پیل کړی دی. توقو ده چې میرمن پلوسی نن د جمعې په ورځ توکیو ته ورسیږي. له بلې خوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چین ته خبرداری ورکړی دی چې تایوان ته د پلوسی له یو ورځني سفر نه د تشنج او کړکیچ د زیاتولو لپاره استفاده ونه کړي. د امریکا غا خبریال سټیف هرمن وایي چې متحده ایالاتو او د وو صنعتي هیوادونو یا جی سیون د ډلې انډیوالانو په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره کړې چین په غوږ وه چې د تایوان په تنګي کې د پارونکو یو طرفه نظامي اقداماتو نه ډډه وکړي. تایپی ته د پلوسی له سفر نه د یوې بهانې په توګه د کار اخیستلو لپاره هیڅ قسم جواز نه لیدل کېږي. د ای بی سی نیوز تلویزیون د رپورټ له مخې د امریکا د کینټاکی په ایالت کې د ناتار سیلابونو په وجه په زرهاو خلک لا اوس هم له پاکو اوبو او برېښنا نه محروم دي. دغه ایالت گورنر انډی بشیر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د ایالت د برېښنا د تولیدولو او د اوبو د تصفیه کولو سیستمونه د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. دیارلس سوه کسان د هلیکوپتر په وسیله ژغورل شوي دي او په مجموعي توګه د مړو شمېر تر دې دمه اووه دېرش ته رسېدلی دی. چارواکو د کینټاکی په ایالت کې روسي سیلابونه بېساري او تاریخي وبلل. ټاکل شوی دا چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې په ورځ د تورې بحیرې د سوچي په تفریحي بانډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په روانه میاشت کې دویم ځلي ملاقات وکړي. فرانسې ته خبري اژانس رپورت لمخې د ماینمار یا برما پوځي چارواکو یو جاپانی ژورنالیست د رژیم د مخالفانو د هڅولو په جرم تورن کړی دی. ژورنالیست تورو کوبوټا برمای چارواکو پروانونه کې د ینګون په خار کې د مظاهرو په دوران کې ونیو. توقع ده چې د جنوبي ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان یا آسیان مشران بنند جمعې پورز کمبوډیا په پایتخت فنوم پن کې د خپل اړې غونډې په پای کې د سیمه ایزو مسایلو ترڅنګ د یوکران د جنگ په اړه هم وغږیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته هم په دغه اړې غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې ده. د فرانسې خبري اژانس رپورت ورکوي متحده ایالاتو په سومالیا کې د افریقایي اتحاد 16 ساتونکو ځواکونو ته 40 اراده زیرې لرونکو موټر وربخلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې د دریو ارمنی عسکرو له وژل کېدو وروسته په دغه سیمه کې د روسي 16 ساتونکو ځواکونو پرول باندې انتقاد وکړ او ساينس پوهانو خبرداري ورکړې. نړیوال باید د اقلیم د بدلون په وجه په نړۍ کې د رامنځته کېدونکو خطرونو سره د مقابله لپاره له همدې شیبې نه خپل ځانونه آماده کړي. د قدرتی آفاتو لامل د تباهی مناظر هر ورځ په سترګو لیدل کیږي. د خبرونو پای
درنو اوریدونکو تاسو له امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اوریدل او سم په مکړه د خبرونه لمړی مطلب ده. اوریانا افغان هوایی شرکت وایي له کابل څخه نیوی دیلی ته خپل پروازونه بیرته پیلوي. د اوریانا افغان هوایی شرکت مسئولینو پرون چهارشنبه د اگست 3 امریکا غکته ویل چه اوریانا افغان هوایی شرکت وسمهال د کابل او هند مرکز نیوی دیلی ترمینز با اونی که یو پرواز لدی. پا مکری پدی حکلا د اکرام شینوالی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او چلند د وزارت ویان امام الدین احمدی امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې د اریانا افغان هوایی شرکت او د هند هوایی چلند ادارې د چارواکو ترمن د شوی موافقه لمخې ټاکل شوی چې د اریانا افغان هوایی شرکت الوتکې به په اونۍ کې یو ځل د کابل او نوی دلی ترمنز الوتنې وکړي.
اریانا افغان هوایی شرکت به هر جمعه ان شاء الله کابل څخه ډیلی ته په نورمال ډول پروازونه کوي چې په هفته کې د اوس لپاره یو الوتنه ده او په راتلونکي کې به ان شاء الله د مسافرو د پکتو به د الوتنو کې زیاتوالی هم راځي.
د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15 پر افغانستان باندې طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د هندوستان په ګډون ډیرو هیوادونو ته د اریانا افغان هوایي شرکت الوتنې بندې شوې وې. خو دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د هند په سفارت کې د یو تخنیکي ټیم د زیاپ زیا کېدو وروسته هند نوی دیلی ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو سره موافقه کړې ده. د ترانسپورټ او چلند وزارت دویان امام الدین احمدی وایي چې اوس مهال اریانا او د کامیر هوایي شرکتونه هم یو ګاونډي هیوادو ته هر ورځ الوتنې کوي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نوی دیلی ته د الوتنو د پیل دا خبر په داسې حال کې ورکړې چې د امریکا حکومت ویلي چې په کابل کې د تیر یک شنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعدې د شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی دی. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د دې اعلان وروسته یو شمېر هیوادو د طالبانو د حکومت په ژمنو شک ښودلی. افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د امریکایي ځواکونو په برید کې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه ویلي چې دا پیښه هغه مخکېني شکونه او تردیدونه چې دغسې اداګانو په برخه کې وو پیاوړي کوي چې آیا طالبان د القاعدې د مشر په وړاندې د اقدام په برخه کې غافل او ناتوانه وو او یا دا چې دغسې اقدام دپاره لیوالتیا نه لرله. توماس نیکلسن د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو ورته ویلي چې پر ټول افغانستان باندې کنټرول لري او افغانستان به هیڅکله د تورستانو په پناځې بدل نه شي. په ټولنې دغه استازي ویلي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دغه ژمنه د تاشکند په نړیوال کانفرانس کې هم ګډونوالو ته تکرار کړه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د خرابېدو په اړه اندېښنې ښیي چې پر کابل کې د القاعدې د مشر په کور برید به د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري نوره هم زیاته کړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق پرهادي وایي چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې جلا نظرونه او افکار د دواړو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ سبب شوي.
مقصد جامعه بین المللی است.
خغلی پرهادی ویل تر ټول شمول حکومت څخه د نړیوال ټولنې هدف پر رهبری دغوی ګډون دی او طالبان دې مسالې ته غوږ نږدي. په حقیقت کې نظریات ډیر متفاوت دي. خغلی پرهادی د مثال په ډول وایي د طالبان لپاره ایمن الزواهری یو داسې زور سړی دی چې د یو کور په کونج کې ناست دی خو نړۍ د هغې په اړه داسې فکر کوي چې هغه ویډیویي پیغامونه ثبتوي او په حقیقت کې د لویدیځو هیوادونو پر خلاف غورځنګونه ترې الهام اخلي خود طالبان حکومت په ویلامیه کې چې د پنځم په ورځ خبره کړې ویلي چې د تیر یک شنبه په سهار په کابل کې په یو کور هوایي بریډ سره شو په تعقیب د ورځې روسي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ادعا وکړه چې په دې بریډ کې د القاعده مشر ډاکټر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ایمن الزواهری درته غوډلته د وسیدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په اړه هر اړخیز او جدي څېړنه وکړي. د اعلامیه ویل چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ ته خطر نه دی متوجه شوی. اسلامي امارت د دوحې هوکړې عملي کول غواړي او له هوکړې سرغړونې باید پای ته ورسیږي. د اعلامیه ویل دا چې امریکا زموږ په حریم تیری وکړ او د افغانستان قلمرو یې نقص کړ، دا یې له ټولو بینالمللي اصولو سرغړونه او ظلم وکړ چې موږ یو ځل بیا په کلکو ټکو غوندو. د دا ډول پیښو تکرار په صورت کې دا ډول عواقب او مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. خو د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت القاعده مشر ته په کابل کې په پناه ورکولو سره دوه تړون نقص کړی دی.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو لارې مهیروي.
تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریډ کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د طالبانو په اړه د نړیوال ټولنې پاملرنه زیاته شوې ده. اوس د طالبانو د پرسمیت پیژندلو او نورو مرستو په اړه ډېری پوښتنې راولاړې شوې دي. د چارو کارپوهان وایي چې د الزواهری وژل کېدل یو ښه پرمختګ و، خو لا تر اوسه هم د افغانستان په اړه د امریکا تګلاره تعریف شوې نه ده. نور جزئیات پر رپورت کې اورو.
د دوه د تړون لمخې طالبانو ژمنه کړې و چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په بدل کې به دوی په افغانستان کې القاعده او نورو ترهګرو ته چې پر امریکا د برید په لټه کې دي پناه نه ورکوي. د سراسر د سپتمبر د 11مې د برید اصلي تراچی په ورستیو کلونو کې په ګڼو ویډیوي پیغامونو کې پر امریکا د برید لارښوونه کړې و. لډي رومیاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده او ظاهرا جګړو طالب مشان ورته پناه ورکړې و. د امریکا د یو استخباراتي چارواکي په وینا په شیرپور کې د الزوایری خوندې پټنځای د طالبانو د کورنوي چارو د وزیر سراج الدین حقانی د نګدي همکار کورو.
We know that he was a creature of habit.
موږ هغه چاغه هم یو بنی ادم وو او هر ورځ به د کوټې د اعلان ته وتلو. د بریټ په سهار موږ وتوانې د چي یقیني کړو چې دای په خپل واقعا الزواهری دی. فکر کوم د نینجا راکټ قابلیتونو چې له نورو تلفاتو پرته مشخص کس پنه کوي په هغه پریکړې اثر درلود چې له مخې د الزواهری د لمنځولو لپاره ځمکري پوځیان ونه سول شو.
یو لړ ریپورتونه شته چې له مخې د طالبانو په رهبرۍ کې ناراحتي رامنځته شوه، په خاص ډول د حقانی شبکې او په تحریک کې د سیالو ډلو ترمنځ. طالبانو په خپل لمړنی خبرګون کې بریټ غندله او دای د دوه هیله تړون نه سرغړاونه بللې و. خو دوی تر اوسه نه دی ویلي چې په بریټ کې څوک وژل شوی دی.
القاعده اوس هم یو خطر دی. د الزواهری په مشرۍ دوی ډیره آرامه تګلاره پر مخ بیوله. الزواهری ډیر خوښ و چې په تیرو اوو اتو کلونو کې زموږ پام اسلامي دولت یا داعش ته اوښتې و چې داعش ته ماتې ورکړل شي او خلافت ختم کړای شي. دای په دې موده کې د خپل ډلې پر راټولولو او جوړولو لګیا وو.
یو جګپوره سړون کې چې پر اسلامي ډلو مطالعه کوي په دې نظر دی چې په لړن محل کې به د دوه تړون ته د طالبانو پر ژمنتیا بحثونه زیات شي.
او د کوېسچن
از اوس پښتنه د القاعده په اړه د او دا چې بلګام بچوي یو مسله دا ده چې دواړه اسامه بن لادن او الزواهری واقعي اعتبار درلود. دوی له پیله د القاعده په لیکو کې د اتیای مکرونو نه مبارزه کوله. که څه هم چې الزواهری د سپتمبر لبریدون لکه مخ کې لیکو تراغي خود له ډېره په خاله دغه ډلې سره اړیکه پاللې. نو اوس دا به دغه سازمان لپاره ډېره ګرانه وي چې بیا ځان سمبال کړي او نوې رهبری وټاکي.
دغه څېړونکو وایي چې د القاعده نوې رهبر به خای په افغانستان کې موقعیت ونلري او دا به په اوږد مهال کې طالبانو ته ګټه ورسوي.
دا الزام د امریکا او یا نړیوال ټولنې په اړه نه ده. فکر کوم چې د نوي رژیم په اړه ده چې څه ډول د نوي رژیم په منځ کې واک وویشل شي، څوک به کوم مقام ګټي، څوک به په کوم وزارت واک چلوي، چې د خپلو عمومي تګلارو او نورو مسایلو په اړه پریکړه وکړي. نو دا به د طالبانو په تحریک کې په روانو بحثونو کې یو بل اضافي بحث وي. فکر نه کوم چې دا به د دوی ترمنځ اصلي انقسام وي. کیدای شي چې له دې نه د څو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د توجیه کولو لپاره ګټه واخیستل شي.
په واشنگتن کې میشت یو بل کارپو د ایمن الزواهری وژل کېدل د امریکا او نړیوال ائتلاف لپاره یو لوی لاسته راوړنه بولي، خو استدلال کوي چې دا د پوځیانو لیستلو وروسته د افغانستان په اړه د امریکا تګلار نه تعریفوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه خبری پروگرام اوري. د امریکا لخوا په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان د دوحې له تړون څخه پر پراخو سرغړونو تورن کړی دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ایرل انټونی وین زما همکار احمد الله ارچیوال ته ویلي چې د الزواهری وژنه د طالبانو د مشرانو لپاره د خطر زنګ دی. خغلی وین د مرکې په سر کې دی پختنه ته ځواب ورکړی چې د الزواهری له وژلو وروسته د طالبانو په وړاندې راتلونکي اقدام به څه وي.
I think there are a number of different things they could do. First, as I said, I think it will
امریکا به د نړیوال همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د نورو ملګرو سره د مشورو هڅه وکړي. یو څه چې ممکن په لومړي قدم کې وشي هغه د طالبانو پر شاوخوا د 15 مشرانو د بندیز د معافیت ځنډ دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو بندیز لګیدلی دی، او په پام کې ده چې د دې میاشتې په پای کې د موقت وخت لپاره دغه ځنډول له سره نوي شي. زما پان د طالبانو په وړاندې د ښځو او نجونو سره د چلند او د دوی په حکومت کې د ټول شمولیت قضیو ترڅنګ اوس د ترهګرۍ په ډګر کې هم د طالبانو پر خلاف یو قوي قضیه موجوده ده، او ښایي د طالبانو پر سفر بندیز بیا لري نشي. پر دې برسره هم هغه ستونزه چې په افغانستان کې خلک خوړو، درملو او نورو شیانو ته زیات اړتیا لري، له دې امله په امریکا وغواړي چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو پرته افغانستان ته د مرستو بهیر وغځوي، او دا یو سخت فرمول دی. له دې امله امریکا داسې قوي اقدام چې پر افغانستان بشری مرستې قطع کړي نه کوي، د افغانانو د ژوند ساتلو لپاره د بل هر وخت په پرتله اوس بشری مرستې زیاتې اړینې دي.
Do you see Taliban's collaboration in the attack? Because you know the attack
فکر کوي پر ایمن الزواهری برید کی طالبانو همکاري کړي، که دوی همکاري کړي وي دا کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي.
Well, I think the United States still has many contacts in Kabul.
خدای امریکا متحده ایالاتونه اوس هم په افغانستان کې ډېری اړیکې لري، او خای دوه اړیکو لاره څار د دې ودانې په تثبیتولو کې رول درلودلی وي. زه په دې اړه چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات وی اټکل نشم کولای، خو زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک ویشلی دي، او په افغانستان کې داس خلک موجود دي چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا سره کار کول غواړي. وخت به دا ثابت کړي چې دلته په واقعیت کې څه وشول، خو هغه څه چې بیخي ښکاره دي هغه دا دي چې د طالبانو لوړ پوړي مشران د الزواهری له موجودیت څخه خبر وو. دوی د الزواهری له موجودیت څخه ملاتړ کاوه. د حیرانتیا خبره دا ده چې د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم راغلی وو، خو بیا هم موږ په حیرانوونکي کې توګه د دې موضوع غلی کول غوښتل.
که امریکا د کابل په زړه کې دومره مهم هدف په نښه کولی شي، دا کار په کابل کې د طالبانو د مشرتابه لپاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
زه دا فکر کوم چې دا برید د ثبوت چې د امریکا حکومت اوس هم په افغانستان کې اقدام کولای شي، د دې لپاره چې د دوی لخوا د بشر د حقونو او د یو زیات ټول شموله حکومت جوړولو لپاره تر اوسه پورې امریکا د طالبانو سره د ډیالوګ او په دوه نورو ځایونو کې د مخامخ ډیالوګ هڅه وکړي. زه مطمئن یم چې امریکا طالبان د نړیوال ترهګرۍ په تړاو خپلو ژمنو پوره کولو او له ترهګرو سره خپلو اړیکو پرې کولو ته هڅول، تر اوسه په دې اړه یوازنی اقدام ډیالوګ وو. همدارنګه د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د پیسو لیږلو لپاره او دا چې څه ډول مرکزي بانک وکړای شي خپلې چارې ترسره کړي په اړه امریکا د طالبانو سره خبرې کړي دي. نو د عمل امریکا په دې اړه رغم درول لوبولو په داسې حال کې چې طالبانو بشري حقوقو ته د درناوي او د نړۍ سره د راکړې ورکړې کولو ته کم ارزښت ورکولو.
Okay.
In the last few days, a number of Pakistani delegations... افغانستان ته سفرونه وکړل. ځینې خلک افغانستان ته د دغه سفرونو او د الزواهری د وژنې ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه شکمن دي. پاکستان د الزواهری په وژلو کې رول درلود؟
یقیناً دا چې څه وشول دا به وخت ثابته کړي. ماته معلومه ده چې پاکستان د تحریک طالبان څخه د طالبانو د ملاتړ له امله اندېښمن وو او پاکستان په دې اړه د طالبانو سره خبرې هم کړې وې. زیات خلک د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته سوداګري هم ترسره کیږي. له دې امله پاکستان د افغانستان د اوسنیو واکمنو طالبانو سره د رغنده اړیکو درلودلو هڅې هم کولې. خو زه فکر کوم پاکستان د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تحریک طالبان د کنټرولولو اراده او یا هم وړتیا نه درلودله. له دې امله پاکستان اندېښمن وو. زه داسې تصور کوم چې پاکستانیانو ځینې دغه ډول قوي پیغامونه طالبانو ته ورکول.
په افغانستان کې داعش طالبان د امریکا سره په اړیکو درلودلو تورنوي. د الزواهری وژنه د داعش دغه روایت څومره پیاوړی کوي؟
ISIS and the Taliban are clearly
ka Taliban abdaish de ubal sar pa sakht lanje ki khil di aw za fikr kaum dwar al khuna chumra che wakrai shi ba ma andaza ba de ideology bar lasi de tarlas ka ulo la para hat se wakri daish hat sa kewi che de nade de hewadun sar de Taliban aw ali ki de Taliban aw zaf aw de Islam de roh sar pa mukhalifat ke ta'bir kiri aw daish wa radical ifradi da la da زما تصور دا دی چې د دې دوه ډلو ترمنځ به جګړه دوام ومومي او موږ به وګورو چې د وخت په تیریدو سره به د دوی ترمنځ جګړه څه ډول پر مخ ولاړه شي. ماته داسې ښکاري چې طالبان د دوی پر وړاندې جګړه کوي د دې لپاره چې طالبان دا کار په بریالیتوب سره ترسره کړي او یا دا چې داعش به نور افغانان جذب کړي. دا به د وخت په تیریدلو سره معلومه شي ځکه موږ د دوی ترمنځ دوامدار جګړې د کتلو لپاره وخت ته اړتیا لرو.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د واشنگتن استودیو څخه د امریکا غږ خبری پروګرام اوري. د افغانستان لپاره په یو بل خبر کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان میلادي کال لپاره راهیسی له څه باندې 19 میلیونه افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي اداري یا سیګار وایي چې د روان میلادي کال په دویم ربع کې د افغانستان د نفوس 2.5% خلکو مرسته ته اړتیا درلوده او 3 میلیونه ماشومان د سخت خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام کړئ د رپورټه.
د خوړو نړیوال پروګرام د سیشن بپورز د ټویټر پر خپلې پاڼې لیکلی چې په افغانستان کې په هرو لسو کسانو کې نه تنه د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. یاد پروګرام زیاتوي چې دوی هر ورځ د ټول هیواد په کچه له اړو خلکو سره مرسته کوي. په دې مرستو کې هر اړې کورنۍ ته د شپږو میاشتو لپاره 100 کیلوګرام وړه، 12.5 کیلوګرام دال، 9.2 کیلوګرام غوړي او 1 کیلوګرام مالګه ورکول کیږي. لبلې خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار د سیشن بپورز د امریکا کانګرس ته خپل شپږ 50 ربوار یا څلور میاشتنی رپورت وړاندې کړ. په رپورت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مندونو په استناد ویل شوی چې د افغانستان 2.5% خلک د خوړو د کمښت سره مخامخ دي او څه ناڅه مرستو ته ضرورت لري. 3 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ ګواښوي او د هیواد نیمایي خلک په ورځ کې له $2 په کم عاید پایي. په رپورت کې د خوراکي توکو د تقسیم بندۍ د یوې ادارې په حواله وړاندوینه شوې چې 13.9 میلیونه افغانان به د نومبر تر میاشتې پورې له سختې لوږې سره مخامخ شي. چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د معلوماتو له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خوړو په کمښت کې 6% زیاتوالی ښیي. یونیسف اټکل کوي چې په شدید خوارځواکۍ اخته 1.1 میلیون ماشومان ښایي سږ کال له بیړنیو مرستو پرته د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. پروپورت کې افغانانو سره د بشري مرستو د فیصدۍ د کموالي وړاندوینه هم شوې ده.
اټکل کې چې د 2023 کال د جون او نوامبر د میاشتو ترمنځ د مالی مرستو د نشټوالي لامل له اړو خلکو سره د خوراکي توکو د مرستو فیصدي له 80% څخه 80% ته راټیټه شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سکال په افغانستان کې 3 میلیونه اړو خلکو ته د خوراکي مرستو د برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بودیجه له کمښت سره مخامخ دي.
د خوراکي توکو د تقسیم بندۍ د ادارې د معلوماتو له مخې د مارچ او مې په میاشتو کې د غور په ولایت کې 60,000 خلک بشری مرستو ته د نن لاسرسي له امله له سخت قحطۍ سره مخامخ وو. په راپورټ کې ویل شوي چې د ښځو په کار او د نجونو په زده کړه باندې د طالبانو د محدودیتونو باوجود په یو شمېر ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته ځي.
له شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د طالبانو له خوا د زده کړو د اجازه د نه ورکولو باوجود د امریکا نړیوال پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ همکارو مؤسسو راپور ورکړی دی چې له شپږو تر نهو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته تللې. پوهنتونونه خلاص دي خو د ښځینه محصلینو او استادانو لپاره د یونیفورم او صنفونو ته د راتګ د وخت د څرنګوالي په برخه کې یو لړ محدودیتونه وضع شوي دي.
په راپورټ کې د جون د میاشتې په وروستیو کې په پکتیکا او خوست کې شوې زلزلې ته په اشاره ویل شوي چې دغه طبیعي ناورین د افغانستان د خلکو کړاوونه نور هم زیات کړي دي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیونه خبری پروگرام اوري. چارلز جی ولف چې خپل میرمنه کاترین ولف یې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر نړیوال سوداګریز مرکز باندې په بریدونو کې لاس ورکړی د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمنل زواهری د وژل کېدو په خبر ډیر خوښ دی. ښاغلی ولف وایي چې په دې اقدام باید د امریکا د څارګری ادارې ولسمشر جو بایدن ستاینه وشي.
چارلز جی ولف یو ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژلی د نیویارک هارت منهاتن ته راغلی ترڅو د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو یادګار وګوري. هغه په دغه پیښه کې خپل میرمن له لاسه ورکړي.
زما میرمن ډیره ښه وه. موږ دلته د نیویارک په ښار کې د کلیسا په لاندې پوړ کې سره ولیدل. پس زپوری خبره ده هغه پیانو غوګول ما په یو ډله کې سندره ویلې او په دې توګه موږ سره ویدل. ډیر پس زپوری و موږ په خط کې په یو ډله کې سره ماینان شو.
ولسمشر لسپینی مانې څخه په یو مخامنه وینا کې وویل چې د متحده ایالاتو څارګری ادارې الزواهری د کابل ښار په یو کور کې تعقیب کړ چې نوموړی هلته لخپل کورنۍ سره پټو. ولسمشر تیره اونې دغه عملیات تصویب کړل او د یک شنبه په ورځ ترسره شول.
ګورې د سی آی ای باید ستاینه وشي چې دوی یې تر څار لاندې نیولي وو. آفرین دی پر ولسمشر بایدن او د ترورزم ضد څانګې باندې. شاباس دی پر ولسمشر بایدن چې د دې کار امر یې ورکړ. دا څیزونه خطرناک دي په ځانګړې توګه په کابل کې.
الزواهری او اوسامه بن لادن د سپتمبر د 11 د بریدونو طرحه جوړه کړې وه چې په همدې سره ډیرو عادي امریکایانو القاعده او پیژندله. بن لادن د 2011 کال د مه په 2 منټه په پاکستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو په عملیاتو کې لشاوخه لس کال لټون وروسته ووژل شو.
زړه پورې ډیر په زړه پورې مخکې لا دې چې ما ته څوک وایي زما دا کس په یاد وو چې دا سړی څوک دی. له خوښې مې له پښو نه تر غاړې پورې یو پړک وکړل. بس د دې خبره اورېدل ډیر ښه وو. اورېدل یې خوشاله شو.
د الزواهری په وجل کې دوه سره هغه سره لمنځه ولاړه چې تر بل هر چای زیات القاعده ته کار کړی وو. د امریکا په خاوره کې تر ټولو وژن کې بریت د سپتمبر 11 ځوانمرګي بریت وو. احسان لاریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
درنو اوریدونکو، همدی سره د امریکا غږ آشنا رادیو نننې خبرونه پای ته ورسیده. تاسو نه اجازه غواړو. خاط او آباد اوسئ.